افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. وابورې چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله. دا چیرې طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دي د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکی وای د باباجی سیمې د برتانی ولول لپاره حادثه کوي. په پکتیا کې ډیر لس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشرې ټاکنې روانې دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاله ترریمه حوضه باباجی تاکتیکی شاته کړی دی. عمر زواک ازادي رادیو ته ول چې دغه پوسټنن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوسټې میشتوي چغه پوسټي په دې مخه باندې چلته ولسته طرفات باندې ورزيان ورته ونوړي تخنیکی کب نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیت نیولو حادثه روان دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورڅیر مسیمو کې د وسلولو جګړو لقبل دروښتو وسلولو طالبانو ته د مرګ جوړلې او شتو خبره کړې و. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه ندی ویلي تفصیل ورسته. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وی په دند پټان ولسوالۍ کې ډیر لس وسلول طالبان وجل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلول طالبانو برایي د امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې له هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټان ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوسټو باندې د هجومي حمله سره ورسول چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون او دفاع سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې ډیر لس نفره ووجل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان وو.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د دورې سپک لا کړه د کړد طالبانو ویان تبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بي اس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا په وزي حضور ورسره ختم شي. خو تبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بي اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبت ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن اسول. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند تیم مور تک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټي خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابي دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې نامني زیاته سوې ده. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر و.
پورستوی کې په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی له هشټګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی او دا خطر سره چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه به برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملالې یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مر اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاري ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو انجنونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې منځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تم کېږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایې لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړې دي. یو رایې ورکوونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، زه خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل سوي دي. د دوی په وینا په بس کې 6 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي ان طالبانو نیول دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي. د هلمند ولایت شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونه رد کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې نړیوال سطح پر رسمیت پیژندل.
نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې لګټونکې ملالا یوسفزی سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ په کار اچ موږ د جنکو د تعلیم خبرو او د حقوقو خبرو او د هغه د برابرۍ خبرو کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شوې ځانو د لټه دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخته جګړه روانه ده. د باباجي د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوستو او ځواکونو حمله پیل کړې وې او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وې. د هلمند ولی ویان د څنګه چې مخکې خبرونه کوم واورید لومر زوکم تایید کړ چې باباجی طالبانو نیول خوای پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ جوړ دی او وختو مخاوني ولشي. په دې اړه لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور او الیاس دایي او ورسره د هلمند ولایت شورا د وغړي نظر واخلو چې دوړ رسره د ټلیفون په لیکه دی دایي صاحب ورسره پرمختګونه څه دي.
نوري صاحب اصلی موضوع خود بابا جی دو سلورین یوزی د فار سلورین یوزی د سکوت مساله ده چې دواکو مرته مرتاته نه اشاره کوي دا ویل دي چې موږ د ورسی دوو پوسټو نه په دې خاطر په شاته کو کې خلکو ته قانونونه رسیدي. البته دا دوا مرکزونه د بابا جی د اوزی مرکزونه دي چې د سهار د ترور بجورایي سي تر وته کړی د سختو برجونو لاندې ول خو افغان ځواکونه په دې وو سرستي کې د ورځې 8 چې سم پریز دی او د چانجیر سیمه ته نږدې د سیپن سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمر باندې ځي. د پولیسو سرچینې د غیر اړتیا ته ویل چې په دغه جنگ کې چې د سارا رئیس تر اوسه ودی تلفات هم لري اته او هغه سرچینې چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه شوډل په شرط ویل چې د لسو دولو په پور په شاوخه کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې دي. خو عمر زواک را خبره نه مني هغه رات کړه.
بله دای صاحب کله چې عمر زواک وای چې پوسټو په تکتیکی په شاته کړی او غهم د دې لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ جوړل مخاوني ولشي او وای چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي دا په څه معنا یعنی دبل زل چې عملیات کوي هغه به محتاط نه وي یعنی کوم داسې اقدامات نه کوي چې ملکیانو ته مرګ جوړل وانه وړي.
موږ په دې برخه کې نن د هلمند والي سره یو اپ ریکارډ په میټینګ درلودې هغه ویل چې د دې د تیر دوه میاشتې راځي د هلمند په ټولو سیمو کې تر دې سختي او پراخه جګړې لاندې ول تر تیر ستړي ول او د سرتیرو کمښت د بایس چې ځینې سیمو کې موږ د مرګجوبي د مخنیوي په خاطر افغان ځواکونو ته مرګجوب ونوري په شاتګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سرتیرو هغوی به بیرته وروځو د هغوی سلام وسلې او معلومات به ورته
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې، تاسو د نادلی په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله، هلته وضعیت څه ډول دی؟
ما څو شېبې مخکې د پولیسو له یو سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې، هغه د نوم نه فضل په شرط وویل چې اوس چانجر ته نږدې جګړې رامې شوې دي. په نادلی کې وضعیت نورمال دی، خو د باباجی پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمه پلیز دی او ځان یو طرف ته د سپن سیمې پکې او دوم کمر باندې ځي.
بلې الیاس دایل، تاسو نه مننه. د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم را سره ټلیفون په لیکه دی. اخونزاده صاحب، دای صاحب خو د سیمې د وضعیت په اړه ویل دی دا چې طالبانو دغه د طالبانو باباجی سیمه ونیوله، دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي؟
مننه. باباجی سیمه ډېره مهمه ده، ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، یو نفوسي ساحه ده، د ښار په مهمه حوزه ده، ښار ته ډېره نږدې ده، د ښکلا ښار ته تاثیرات ډېر دي خپل سیمه باندې او مشکلات به هم اضافه ته دغه نجات کړي.
د خپل حکومت وای چې په تکتیکی په شاتګ کړی دی، آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته او د غرض امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی داسې مپریخه ده؟
لا، تلفات خو جنگ دی، جنگ شروع دی، تلفات لرو، امنیتي ځواکونو هم تلفات لري، تاسو شهیدان یاست، د دې وخت پر سیمه کې جنگ شروع دی، پرامې بیا باندې ویني چې پولیس ته مجبور لا وشته د شهادت رسیدلې دي. دلته په سیمه کې د جګړې مدیریت نه دی شوی، دلته سمه رهبري نه ده، او تصفیقي شاتګ ده. د څو کاله مخکې هم باباجي وسوالو طالبان ونیوي، هم حکومتي مسؤولین وویل چې دا تکتیکي شاتګ مشتر دی، خو په لحاظ دا سیمه د ډېر وخت څخه د طالبانو په لاس کې پاتې شول. اوس هم دا شاتګ تکتیکي شاتګ نه دی، بلکې دا منطقه او علاقه ده، منطقه کې وسلوال مخالفین ګرځي.
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي، لخرګاته د نهر رسراج لسیمه تیر شوی، عمومي لار کې هم پلو پلچکونه ټوله لزولې دي. ولی طالبانو دغه فشارونه زیات کړي، دوی څه وړي لاس ته راوړي؟
طالبان خو د ډېر وخت څخه جنگ کوي. طالبانو د هلمند د ډېر زیات برخه زیات سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. د فاتګوري شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفینو په لاس کې دی، همداسې جنوبي هلمند کې ولسوالي اکثره په لاس کې دي. منځکې په لاس کې د ډېر وخت د جنگ کوي، نو هغه خپل دغه جنگ ته ولاړ دی، جنگ کوي، هغه کوشش کوي چې مخته ولاړ شي.
د دوی د دغو حملو په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي؟ آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده، او که د مقاومت تیر شو، آیا دوی په هغه درس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغوی کمزوري کړي؟
نه، موږ چې د کوم مسلین سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کړی دی چې باید حالات کنټرول شي، جنگ باید کابو شي، مخه باید ونیول شي، د تلفات مخه باید ونیول شي. مست هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه مست جواب نه دی ورکړی، مست د کنات ور جواب مست نه دی حاصل کړی د مسلمانانو څخه.
بل کور ودان د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د طالبانو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قول راپور ورکړی چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بریا هیله لري ترڅو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤول د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیم مورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د وی سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې خای ډونالډ ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوي پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپل مرکه کې نه دی ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان منطق باید دی چې کچېرې نوې کنسرجنري پالیسیانې به تغییر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دې سره تعهدات کړي د ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی به خپل امریکا موقف تغییر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 تر کم شي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 13 میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمرستيال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلی چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریځ وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوه چې ولسمشر به د هرې ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقو سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړول او هغه رد کړی دی.
اساسا د ټرمپ ارتباط سهارات خای د کچدو او غلط تعبیر شوی، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پیژندل، د هغوی نه یې په حمایت غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پیژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم وګټي؟
زموږ د طالبانو منطق باید دی چې که چیرې نوی کس چې د هغې پالیسیانې به تغیر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین المللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي دي، متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي دي، د ویرې باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل یعنی امریکا موقف تغیر وکړي. د دوی لپاره طالبان څه به دره ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چیرې هم په قدرت کې پاتې کېږي، د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او ځنډنۍ مختزي، که چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، که چیرې وضعیت داسې وي ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې تکنه کړی دي.
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. اول دا چې طالبان په دې پوهیږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راشي که جمهوری خواهان، یو ټکی دی مشخص دغه دا چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. په دې باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهیږي. بل طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي بیا نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د تکنه کېدو مسله یې همدا ده، او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانشي. سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ مقایسه کوم ډېر نیک نام او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکو نصر الله استانګزای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. دغه تړون له مخې به امریکا د طالبانو د ځینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته یې ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي. ټرمپ البته تېره اونۍ وویل ټول امریکایي سرتیري باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بیرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سکال د ډسمبر نمبر اپ 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن ماشومون جنو د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ د ملاله یوسفزای چې د جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې، له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملاله بشیر له ملاله یوسفزای سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو جنو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې د سکولونو ته نشي تللی، او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 40 میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کم عمرۍ کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج از یغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو بدی ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقوقو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نشي، بلکې موږ عملی کارو کوو. بدی باندې پکار ده چې موږ خپل جنکې سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکو، او جنکې چې دغه جوابونو ته او نور اپورچونټیز ته مخکې پریدو، او د هغوی په لاره کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډیرو کړاوونو تیریږي. بې امنی ډیر ښوونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې ورځ باید څه وسي؟ کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
په دې ورځ باندې آگاهي ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دې خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دې کوي، خپل غږ دې پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق دې اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمهداري وپیژني، که هغه مور او پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمهواري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروري دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د شودو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ شدي د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل وس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولای شي، زده کړه کولای شي، سبا جاب کولای شي، ځان له ګټه کولای شي، خپل پخپو ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپندنت نه، په بل چا باندې د غوې نثار نه. نو د تعلیم سره د انسان پورې ژوند بدلیږي. نو دا ډېر شي جنې کوي دي چې هغوی تر اوسه پورې د دین نه دي خبر چې دا غوی برابر حقونه شته دي او کنه. نو دا غوی د لپاره تعلیم به انتها ضروری دی، او د الکان د لپاره هم ضروری دی. په کار دی چې بده کې مونږ ټول را یو ځای شو، چې مونږ داسې معاشره جوړ کړو چې پغه کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصلې، برابر حق ورته ملاويږي. نو بس زمام د غرمان دی چې هر یو جنې دی تعلیم حاصلې، او زه هغه ټول جنکو ته سلام پېښ کوم، کم جنکو چې आवाज اوچت کړی دی، غږی کړی دی، او هغه جنکۍ چې کم نن یو نو ډاکټران دي، استادان دي، هغه چې انجینران دي، ججان دي، وکیلان دي، هغه په معاشره کې ډیر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنکو د پاره یې اگزامپل جوړ کړی دی چې نور جنکۍ دي هم مخکې راشي او تعلیم دې حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې غواړي هغه ته دې مخکې لاړ شي. او بس ټول جنکو ته هم چې خپل په ځان باندې یقین ساتي، خپل په اواز باندې یقین ساتي، تعلیم حاصلوي، او ستاسو په اواز، ستاسو په کار باندې به زموږ په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج به راځي، او دا به حقیقي ان شاء الله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ و چې د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانج منسیمه نګورن قرباخ کې د روسي په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن لسخت ګواښ سره مخامخ دي. تیر نه مشه په دې سیمه کې د نخټو راپور نه ورکړل شو. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په نګورن قرباخ کې اوربن لپاره یو نخټو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانج منسیمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هواد په دوهم لوی خار ګنجکه د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې دزې کړې دي. د دې هواد لوی څارنوالې ویل چې په دې دزو د استوګنې یو بلاک لګیدلای دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوی دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا به بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولای چې د قرباغ لوی خار ستپانا کرت او نورې ګڼ میشتې سیمې په توغندیو وشتلې دي. تیر شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نه وخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربن نه د سرغړونې تور ولګاو. د اوربن له نافذېدو راهیسې د ناګورن قرباغ په هغو سیمو کې چې آذری او ارمنی ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوه نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنا قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره